درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشي روز و اوتن بایو د طالبانو د عدلی له سرپرست وزیر شیخ عبدالحکیم شرعی څخه د ښځینه مدافع وکیلانو د کاري جوازونو د تمدید غوښتنه وکړه. یونما نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د 1300 نارینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه تمدید شوی، خو حقیل عبدالحکیم شرعی غوښتنه وکړه چې د ښځینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه هم تمدید کړي. د یونما پر اساس تنبایو و ویلی چې د دغو ښځینه مدافع وکیلانو تجربه د دې لپاره مهمه دي چې افغان ښځو او ماشومانو ته عدالت ورسیږي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا محدودیتونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي هیڅ هیواد نشي کولای چې د خپلو نیمایي وګړو په سنډي تکولو سره خپل ټول ظرفیتونه ترلاسه کړي. د ادارې د فبروري میاشتې د 11مې یا په ساينس کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې دا خبره کړې ده. او چا زیاتوي دا ورځ موږ ته دا راپه یادوي چې ملي پراختیا د ښځو په حقیقي مشارکت پورې تړلې ده. طالبانو په دسمبر کې پوهنتونونو ته د نجونو تک هم منع کړ او په ناحکومتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. په کابل کې د ایران سفارت وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ویلي په اقتصادي، تجارتي، فرهنګي او ډیپلوماټیکو برخو کې باید د ایران او افغانستان اړیکې پراخ شي. د ایران سفارت نن په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې د ایران د اسلامي انقلاب د څلور تلویشتمې کالیزې په مناسبت په کابل کې د جوړ شوو مراسمو عکسونه هم خپره کړي دي. د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د کابل او تهران ترمنځ ډیپلوماټیک تګ راتک دوام لري. د ترکیې دولتي تلویزیون TRT نن یکشنبه راپور ورکړ چې د دغه هیواد په جنوب ختیز هتای ولایت کې یو میاشتنی ماشوم لشپژو ورځو وروسته لوی نړیدلې ودانۍ ژوندۍ وژغورل شو. ژغورون کې توانېدلې دغه ماشوم یو سلو څلوېښت ساعته وروسته ژوندۍ وژغوري. د TRT د راپور لمخې په همدې ولایت کې یو 15 کلن سړی هم تر یوې نړیدلې ودانۍ لاندې تر یو سلو 49 ساعتونو پاتې کېدو وروسته ژغورل شوی دی. د رسمي شمیرو لمخې په ترکیه او سوریه کې د تېرې دوشنبې په زلزله کې د مړو شمیر تر 28000 زیات شوی دی. له دې ډلې څلور ویشت زره 512 مړي په ترکیه کې او 3500 اویاتنه په سوریه کې ثبت شوي دي. او یو وروستی راپور وایي چې د ترکیه او سوریه په زلزلو کې د مړو شوو کسانو شمیر تر 10000 رسیدلی دی. تمکیجه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له چین سره د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په هدف په درې ورځني سفر پیکن ته لاړ شي. ولسمشر شی جینګ پینګ په رسمي بلنه نن ناوخته د ایران ولسمشر شی جین پینګ پر رسمي بلنه نن ناو وخته پیکن ته رسیږي. د دوړو هیوادونو ولسمشرانو په لومړي وار د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په ازبکستان کې د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې په محل سره کتلی وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین له خپل اوکراینی سیال اولکسی ریزینکوف سره پرون ناو وخته پر هوایی دفاع او نورو مسئلو تلیفوني خبرې وکړې. دوړو مشرانو د کیف د متحدانو د حقوقوندو په درشل کې چې په پام کې د بروکسل کې جوړ شي پر لوبلي توپونو خبري وکړي. تاسو د ازادي رادیو څلور بش ساعته خبرونه اورئ. یو شمیر افغانان د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو په اړه اندیښنه لري.
دغه اختلافات به نور هم لپسې ډیر شي او بالاخره دوی به په خپلو کې سره ونښلي.
په دو میاشتو کې 180 افغانان د سړې هوا او واورو له کبله مړه شوي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازی وایي د افغانستان اوسنی وضعیت د ګاونډیو هیوادونو لپاره اندیښنې پیدا کړي.
افغانستان په یو طبیعي او معیاري حالت کې نه دی. د سیمې د هیوادونو اندیښنه او دریزونه په ځای
د خوست سپیری ولسوالی اوسیدونکو وای
دلته خونځي ډیر کم دي ډیرای شاګردانو د کلی ماشومان زده کونکي د ټول دي زده څخه به برخه شوي دي
په کیرن کوټ کې د برېښنا د نشټوالي لقبل دکانونه ژر بندې شي
دلته چې د ماشان منځ وسی نور د خلک به خده بازار وځي او ګسره شي نه پکښ کې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
یش مې شنن کې افغانان د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سرپرست څرګندونی د دوی پلیکو کې د اختلاف او د وخت انحصار پایله بولی سراج الدین حقانی پرون په خوست کې وی غونډې ته وویل او سنۍ وضعیت د زغملونه دی یش مې افغانان وای ویر لري چې طالبان به د وخت پر سر خپل منځي جګړه پیل کړي چې زیان به عام خلکو ته واوړي جزئیات د امید زهرمل په راپور کې واوري
د طالبان ویان زبیح الله مجاهد وایي په امیر یا هم دولتي چارواکو باید نیوکه په پټه مطرح شي مجاهد وروسته تر دې دا خبره کوي چې پرون په خوست کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وویل د ځینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنجول په یو اساس بدل شوې دي مجاهد د څا په ښکار داونه ویل چې دا څرګندونه د حقانی د خبرو په جواب کې دي کنه خو زیاته کړه په هغه کسانو چې نیوکه هم کیږي باید دا برداشت ولري چې شاید د زورګونو کسانو په زړه دا خبرې وي خو نه یې شي کولای هغه زیاته کړه
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاق
لا اخلاقی اړخه د نیوکه اصول داري چې کڅوک په امیر مسؤل وزیر موین یا رئیس نیوکه ولري غوړه ده او اسلامی اخلاق دای جوابي چې د هغه به احترامي ونه کړي عزت یې وساتي او په پټه او خوندي توګه ورته نږدې شي چې بل څوک یې وانه وري او خپل نیوکه ورته وایي
د طالبانو ترمنځ دات سرګندول داسې محل تبادله کیږي چې ورستوي کې یو شمېر نړیوال رسنوي راپور ورکړي چې د نجونو او خصوصو بزده کړه او کار د طالبانو د مشر مولا حبت الله له سخت دریځو فرمانونو سره کابل کې طالب مشر مخالف دي هخوا د سراج الدین حقانی سرګندونو یو شمېر افغانان اندېښمن کړي وایي هسې نه چې دا اختلافات د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړې ته لار پرانیسي چې زیان وایي عام خلک وویني یو تن کابل میشته چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
او دغه اختلافات د واک پر سر ورسل بلی ډیری په ټوله کې عام ولس سخت اندېښمن دي چې ګنې دغه اختلافات به نور هم لپسې ډیر شي او بل اخره دوی به په خپلو کې سره ونخلي او دا به په لوی لاس بیا به خلک زیانمن شي
د کندهاري اوسیدونکو چې د هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږی راپور کې خپور شي وایي د سراج الدین حقانی څرګندونه ښیي چې طالبان د واک او ترخوای د خپل منځي کټو په سر تکرتا نږدې شوې دي خدا اختلافات د کوم لامل پر بنسټ دي د پوزي چارو شنون کې اسد الله ندیم همدې پوښتنې ته ځواب وایي
طالبان په قدرت مین دي د واک لیوانیان دي او ترخوای د واک لارې د عوایدو د لاسته راوړلو وکی دي ځکه دوی د قدرت لارې ډېرې پیسې ګټي ټولې مناسبه چوکۍ اخیستي داسې طالب نه دی پاتې چې بیروزګار وي ترخوای د سراج الدین حقانی سرګندونې باید جدي ځکه ونیول شي چې دا یې سنجول شوی خبرې دي اوس دوی په سیاست پوه شوي یوازې نړیوالې ټولنې ته ښیي چې له دوی ناهیلي نه شي ځکه په منځ کې داسې کسان شته چې له دې وضعیت
طالبانو بیا په زرونو خپلو لیکو کې اختلاف رد کړی خو له سراج الدین حقانی وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس ستانکزي هم د نجونو په زده کړو د بندیز په پریکړې څو ځل نیوکې کړي یو ډېر شمېر نورو ټیټپوړو طالبانو هم په زلونو د طالبانو د بشر لخوا د نجونو د زده کړو او کار په اړه د سخت دریځو فرمانونو په صادرېدو اندېښنه ښودلې
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرش ساته اوریدلای شي دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او دا سهار لشپګو دا مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو ازادي رادیو شپه ورځ لا تاسو سره
د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه ځانګړی استازی په افغانستان کې د داعش بریدونه او د نورو سختریزو ډلو حضور ته په اشاره وایي افغانستان تر هغو چې اوسنۍ وضعیت بدل نه کړي له دې حالته وتلی نه شي توماس نیکلسن په هند کې له وای نیوز سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان د ترهګرو ډلو لپاره پر خوندي پناه ځای بدل شوی دی تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړې استازي د دې هیواد وضعیت له هر اړخه د اندېښنې وړ بولی توماس نیکلاسن چې په هند کې له ویان ټلویزیون سره مرکه کوله ویلي د افغانستان وضعیت د نن نه د افغانانو او بهر د نورو ګاونډیانو لپاره خورا خراب دی
لومړی داسې دولت نشته چې خلک او نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. موږ په سیستماتیکه توګه د طالبانو لخوا د فرمانونو په صادرولو سره د بشري حقونو د نقص، د نجونو او ښځو د ازادۍ، د سفر محدودیت او د خبریالانو او قومي او مذهبي لږکیو د ځپلو شاهدان یو. اساسي قانون نشته. د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصاد سقوط کړی او په افغانستان کې دننه امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د لوړپوړ چارواکی له یو شمېر ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم اشاره کوي او وایي افغانستان اوس مهال د ډیرو ترهګرو سازمانونو لپاره په امن پټنځای بدل شوی دی. توماس نیکلاسن په کابل کې د روسیې، پاکستان او چین په ډیپلوماټیکو مرکزونو او ترخوای آن د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې دننه شوي او بریدونو ته په اشاره وایي په کابل کې دننه یو جدي امنیتي ګواښ موجود دی.
زما په اند که موږ ځینو حقایقو ته وګورو، د راتلونکي په اړه ډېر څه نشو ویلی. موږ په کابل کې د القاعدې مشر ولید، ګورو چې د داعش خراسان ظرفیت لوړیږي او بریدونه کوي، ګورو چې ټي ټي پي پاکستان کې بریدونه کوي. دا پیښې په نورو ګاونډیو هم اغیز کوي. افغانستان تر هغو له دې وضعیته نشي وتلی چې څو اوسنی حالت بدل نه کړي. هغه حالت چې پخوا به هم پکې ځینو جهادي او وسله والو ډلو او سازمانونو فعالیت کاوه.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نه مانی چې ګنې د افغانستان وضعیت دې تر دې کچه خراب وي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
موږ دا خبره ردوو، دلته هیڅ ته اجازه نشته چې وایي بهرني په افغانستان کې مسله شتون ولري او اسلامي امارت هیڅ ته اجازه نه ورکوي افغانستان خاورې چپوړاندې استعمال کوي هلته تعدید جوړ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاس داسې مهال د افغانستان د داخلي امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کوي چې د پنجشنبې په ورځ ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې ولیکل داعش ډلې په نړۍ کې د طالبانو د لامنځوي کولو په خاطر خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران په سفارتونو بریدونه وکړي. تر خوای د ملګرو ملتونو سازمان په امنیت شورا کې د پنجشنبې په ورځ شوې غونډه کې یو شمېر هیوادونو استازو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمې او نړۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه هم خبرداری ورکړ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي په افغانستان کې روان وضعیت هم د افغانانو لپاره ناوړه دی او هم یې سیمې او ګاونډیو هیوادونو ته اندېښنې پیدا کړي دي. نیکلسن وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو حقونه په سیستماتیک ډول نقص کیږي او په دوامداره توګه د ښځو د تعلیم د مخنیوي او فعالیت د محدودولو لپاره تازه فرمانونه صادرېږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د نړیوال اړیکو له شنونکي شفیق همدر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې د هغو امنیتي اندېښنو په اړه پوښتلې چې اروپایي ټولنه او د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه لري.
افغانستان په یو طبیعي او معیاري حالت کې نه دی. د سیمې د هیوادونو اندېښنه یا په دې اړه باندې د دوی غونډې او دریځونه په ځای دي، ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو سره څنګ په څنګ ځینې داسې ډلو جنګیالي جنګېدل چې هغوی د خپلو هیوادونو نه یا د منځنۍ آسیا نه یا د ایران او پاکستان او د دغه ځایونه وو. دوی اوس یو قدرت لري په خپلو منطقو کې، حتی ځایونه لري. نو زه فکر کوم چې تر یو حده خو دوی تر فشار لاندې دي د طالبانو، لیکن کېدلی شي چې دوی هغه خپل عکس العمل د هغه هیوادونو په اړه باندې وښيي. نو زه فکر کوم چې د منطقي هیوادونه تر څو پورې چې یو قوي تضمین دوی نوی ورکړی، ځکه هغه د دوهې تړون خو دوی یوازې د متحده ایالاتو سره کړی دی، لیکن مسله دا ده چې هغه تضمین نشته دی که چېرته دا کار وشي یا مخکې شوی وي نو هغه مسؤلیت یې څه دی.
تعلیم و تحصیل ته د نجونو نه پرېښودل او دغه راز په انجوګانو کې ښځو ته د کار اجازه نه ورکولو څونه په افغانستان کې واقعا د خلکو پر اقتصادي او بشري وضعیت باندې تاثیر غوړولی دی؟
ډېر زیات مهم دی. په دغه انجوګانو او موسسو کې تقریبا د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې ښځو کار کاوه، لرو پرتو سیمو ته سفرونه کول. بدبختي دا ده چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډېری داسې کورنۍ شته دي چې هغه سرپرستانې مېرمنې دي یا ښځې دي، نو په دې حساب باندې یوه ښځه بله ښځه په ډېره ښه توګه در کولی شي. نو دغه محدودیتونه چې اوس دوی وضع کړي دي، زه فکر کوم چې نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې افغانستان ته ضربه واردوي، بلکې هغه سرپرستې ښځې چې په تیرو څلوېښتو یا شلو کلونو کې خپل نارینه د لاسه ورکړي دي، اوس ماشومان ورته پاتې دي او دوی مستقیماً داسې یو بنسټ ته ضرورت لري چې ښځه ورسره تماس کې وي، ډېره زیاته ضروری ده. نو په دغه محدودیتونو سره زه فکر کوم چې دوی هم اقتصادي ضربه افغانستان ته ورکړې ده او هم یې ډیری خزی لخپل او اصلي حقوق نشي دي محرومي کړی دي. په دې باندې کدو ته نظر ونه کی زه فکر کوم چې دا بحران او دا مسله به ډیره زیاته جدي او خلک بالا نور هم د ستونزو سره مخ دي.
تیر میاش د ملګرو ملتونو او د غراز د اروپای ټولنې زینو استاذ افغانستان ته سفرونه درلودل او دوی د تمه درلودل چې د رواني فبروري میاشت تر وروستیو به طالبان ځینې محدودیتونه راکم کړي او ښځې به بیا اجازه پیدا کړي چې په انجوګانو کې کار وکړي تر څو د مرستې رسونې چارې مخته بوزي. څونه امیدواري موجوده ده چې دا محدودیتونه به لرې شي او حداقل که په لنډ مهال کې نه وي د راتلونکي لمریز کال تر اوایلو به نجونې وکړي شي بیرته مکتب ته ستنې شي او غراز بخزی وکړی شي کار تستنی شي.
د وسنۍ حاکمانو په منځ کې شدید اختلافات شته دي. د کورنۍ چارو د وزیر د تیر ورځې خبرې په خوست کې چې وکړلې د توجه وړ دي. دغه وادي چې نړیوالو ته ورکړل شوی دی د فبروري تر اخره پورې چې کومه وعده ورکړل شوې و نو دمدغه کابینې د ځینو وزیرانو د خوانه وه چې دوی په کابل کې دي او تر یا حده پورې یو څه د نړیوالې ټولنې سره د تعامل فکر لري، لیکن د قدرت دغه اصلي ستونونه چې دي هغه په بل ځای کې دي. تصمیم بل څوک نیسي. فکر نه کوم چې هغه دې نرمخ وښیي، هغه دې په خپلو خبرو کې نرم شي، دا چې د دوی په منځ کې یو واحد فکر رامنځته نه شي، اوسنیو حالاتو ته فکر ونه کړي، د نړیوال ټولنې سره یو واحد تعامل ونه کړي، یعنی په یو واحد فکر باندې زه فکر کوم چې مشکلات به ډېر شي.
د نړیوالو اړیکو شننکه شفیق همدردو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
په ټویټر کې مو پاپی ازادي راډیو تعقیب اول شي.
د طالبانو حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په تیرو دو میاشتو کې په هیواد کې د سړی هوا او طبي پیښو له عمله یو سل اتیا کسان مړه شوي دي. د دې وزارت د رسنیو او عام اړیکو رئیس شفیع الله رحیمی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د واورې د ورېدو له عمله د یو شمېر ولایتونو لارې تړل شوي دي. تفصیل د نرګس مومن حسنزی په دې راپور کې.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د ځوانانو بیکاری، د عمومي او فرعي سړکونو خرابوالی، د روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو کمښت او دوی
له دې تخنیکي ستونزې له کبله زموږ معذرت ومنئ. د حسنزی راپور په څو شیبو کې چمتو کیږي. خود یادونه کوم چې د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او هم مطالب لوستلی شي. د نرګس مومن حسنزی راپور چمتو دی وسه سره اورو. نه تخنیکی همکار وایي چې لا هم چمتو نه دی، خو خیر څو شی به وروسته به د موضوع ترا شو. د خوست د سپیری ولسوالۍ د اوسیدونکو غوښتنې ته براشمه. د خوست د سپیری د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې یو شمیر مهم ستونزو د دوی ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. سیموال وایي ځوانان بیکاره دي، د خلکو اقتصاد کمزور دی، سړکونه خراب دي او د یادی ولسوالۍ په مسیر غزیدلې خوړ هم د دوی فصلونو ونو او ځمکو ته ګواښ پیښ کړی دی.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د ځوانانو بیکاری، د عمومي او فرعي سړکونو خرابوالی، د روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو کمښت او دوی ته له سیلابونو ورپیښ ګواښونه هغه څه دي چې د یادې سیمې د خلکو ژوند او ورځنۍ چارې یې له ستونزو سره مخامخې کړي دي. دوی وایي ډېره تکیه یې د نړیوالو بنسټونو په مرسته ده، خو هغه هم هر وخت ورته نه رسیږي. د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق ازادۍ راډیو ته وویل له یوې خوا د دوی د ولسوالۍ اوسیدونکو اقتصاد کمزوری دی او بل لوري ته د تیر کال زلزلې خلکو ته دومره زیانونه واړول چې دوی یې نشي جبرانولی.
دا د سپیری حال چې ډېر بېوزله دی، بیخي کومکونه نه ورسره کېږي او بل طرف ته دغه زلزلې چې دي ډېر سختې وځپل، تر اوسه داسې کومکونه نه دي ورسره شوي چې دوی هغه د دوی ژوند اړوند کوم غوښتنې چې وي هغه پرې راکړي. او دلته ښوونځي ډېر کم دي، ډېری شاګردانو او د کلي ماشومان زده کوونکي د ټول د زده کړې څخه بې برخه شوي دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی رحمان ولي هم د دوی د خلکو ستونزې ډېرې بولي او وایي ځوانان بیکار دي. همدارنګه د دې ولسوالۍ په منځ کې خوړ بهیږي چې په سیلابي موسمونو کې هغه لږ فصلونه هم له منځه وړي.
ځوانانو تش ګرځي او څوک کورونا نشته. دوی موږ د سړک په باره کې د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ والا ډېر ضرورت لري چې د سړکونو موږ ډېره غوښتنه لرو. فلحال موږ دغه یوه لو بندو نه جوړېدل ډېره غوښتنه غواړو.
د سپیری اوسیدونکي وایي د ځوانانو بیکاري د ټولو ستونزو او مشکل مشکلاتو بنیاد جوړوي او له دې کبله ځوانان نشو او نور نړۍ ته په قاچاقي لارو مهاجرتونو ته مخه کوي. د سیمې او ځوان محمد قدیر وایي
بلا بیکاری د دس رډ مخ مخ دی پیسې نشته مرسته وکړي دا اندر د سترګې نیولې مران دا کې چنه نه
سره د دې په تیرو شروع کلونو کې یو ځل سپیری ولسوالۍ ته غځېدلی سړک پوخ شوی خو د خوړونو او سیلابونو د لاسه یې ډېرې برخې تخریب شوي او د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره په اساسي ډول نه دي ترمیم شوي. د سپیری اوسیدونکی سردار خان د فرعي لارو او عمومي سړک خرابوالی د خلکو له مهمو ستونزو څخه ګڼي او وایي
سړک مو دومره زیات خراب دی چې په ژمي کې هیڅ موږ کولای نه شو چې موږ مرکز را وصل شو. زموږ مریضان په لار کې سوار کوي ستر مشکلې مې سړک دی به تور دی هیڅ کاروبار نشته
بل لور ته ځایي چارواکي مني چې په تېرو دوه لسیزو کې یو شمېر سیمې د بیا رغونې له کارونو پاتې شوي او خلکو لپاره د ژوند لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هر هغه پروګرامونه چې عمارت په وس کې وي هغه به د دوی لپاره کار اچوي تر څو د دوی لپاره د کار زیار د منطقې د آبادۍ د هغوی د صحت او د تعلیم او تربیه او داسې د نورو مشکلو دپاره کې انشاءالله تعالی ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې دي.
د یادونې وړ ده سپیره د خوست په سویل لویدیځ لوري کې لرې پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې ډېری لرې پرتې سیمې منظمې لارې نه لري او له همدې کبله د موټرو کرایې ډېرې لوړې دي. یاد ولسوالۍ ډیوران کرښې ته څیرمه شمالي وزیرستان سره په اوږدو پرته ده او د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ هم د 2014 زیږدیز کال د نیمایي راهیسې په سپیره کې اوسیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ اوریدئ شئ څلرویش ساعته ازادي رادیو له تاسو سره ده. د په دې خبرونه کې د ازادي رادیو میلمه هم لرو. نن مو له یو داسې افغان سره خبرې کړې دي چې په ماشومتوب کې له خپل هیواد مهاجر شوی دی. کلونه یې په غربت کې تیر کړي دي او وروسته له زده کړو وروسته بیرته له خپل هیواد همغه هیواد ته د ډیپلومات په توګه استول شوی دی. د ازادي میلمه پروګرام وروسته وړاندې کیږي خو اوس یوه نړیواله موضوع لرو. په ترکیه او د هغې په ګاونډي هیواد سوریه کې د زلزلې له کبله د مرشوب لشمیر په زیاتېدو دی. په دواړو هیوادونو کې تر اوسه د څه باندې 28,000 کسانو مړینه تایید شوې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي اټکل کړي چې په ترکیه او سوریه کې به د وروستۍ زلزلې له کبله د مړو شمیر دوه برابره زیات شي. په بشري او د استراري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارچن ګریفیتس سکای نیوز شبکې ته نن یکشنبه ویلي ډاډمن دی چې په دغو دوو هیوادونو کې به د مړینو شمیر دوه برابره یا تر دې زیات وي چې دا وحشتناک وضعیت دی. د جرمنی خبری اژانس د راپور له مخې ګریفیتس د ژغورنې او ځوابي اقداماتو نړیوالې هڅې وستایلې او ویل چې د غمیزې دا لویه اندازه خورا ټکان ورکوونکې ده. په ترکیه کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو په لړ کې یو و میاشتنی ماشوم له یوې نړېدلې ودانۍ ژوندی ژغورل سوی. د ترکیه دولتي راډیو ټلویزیون ټي آر ټي نن سهار راپور ورکړی چې د ژغورنې ډلو دغه ماشوم په هیتای ولایت کې تر یوې ودانۍ لاندې تر یو سلو څلوېښت ساعته راګیر پاتې کېدو وروسته وژغوره. د راپور له مخې په همدې ولایت کې یو 15 کلن سړی هم تر کنډوالو لاندې له 149 ساعتونو تیرولو وروسته ژوندی وژغورل سو. د ترکیې په غازیانتاب ولایت کې هم د یوې نړېدلې ودانۍ له کنډوالو د یوې 14 کلنې نجلۍ د ژغورنې خبر ورکول سوی. د ترکیې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې د ترکیې د بېلابېلو ادارو د 2,000 کارکوونکو تر څنګ څه باندې 8,200 نړیوال ژغورونکي د پلټنې او ژغورنې په چارو بوخت دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په ترکیه او سوریه کې دا مهال لږ تر لږه 8,000 او 70,000 زیانمن سوي کسان خوړو ته اړتیا لري او 5,000,000 او 3,00,000 کسان بې کوره سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په دې زلزله کې نږدې 2,40,000,000 کسان اغېزمن سوي دي. دغه سازمان د اجلو صحي اړتیاو پوره کولو لپاره پرون شنبه د 24 میلیونو او 8 لک ډالرو بسپنی غوښتنه وکړه، ځکه په لسګونو روغتونونه تخریب سوي دي. د رښتیر په مقیاس و اشاریه 8 درجې زلزلې تیره دوشنبه د ترکیې او سوریې ځینې برخې ولړزولې.
زموږ اخله ازادي راډیو اورید ورستیو شمیرو لمخې په ترکیه او سوریه کې د زلزلې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 10,000 ته رسیدلی او ویره ده چې شمیر به نور هم زیات شي. حتی ځینو ویلي دي چې امکان لري د دې زلزلې د قربانیانو شمیر 50,000 ته ورسی شي. اوس په احمد شبره واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
مارنم ستار خبرونه لیکي په افغانستان کې شاوخوا 4,000 هغه کسان پاتې دي چې له برېټانیې پوځیانو سره کار کړی وو او برېټانیا ته د انتقالېدو د پروګرام له مخې په شرایطو برابر دي. مارنم ستار د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې په استناد لیکي چې د کابینې غړي یې هڅولې دي چې د دې کسانو غم وخوري. د برېټانیا پارلمان تیره اونۍ په 10 مخونو کې راپور خپور کړ چې په هغه کې د دې کسانو د ایستلو ترڅنګ پر دې ټینګار کړی چې حکومت دې د دې څېړنه وکړي چې څنګه برېټانیا په ناڅاپي ډول پوځیان له افغانستانه وایستل او خپل ملاتړي یې هلته له خطر سره مخامخ کړل. په کابل کې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راوروسته چې کوم افغانان برېټانیا ته تللي دي، له 2,200 ډېر کسان لا هم انتظار دي چې ومنل شي. خو د برېټانیا د دفاع وزارت په باور د دې دوسیو اکثریت د دوی په شرایطو برابرې نه دي. برېټانیا نږدې 40,000 افغانان منلي دي چې د دوی په وینا په یو ډول له برېټانیا سره په تیرو کلونو کې په افغانستان کې همکاري کړې ده یا یې اوس ژوند په خطر کې وو. خو خبرونه لیکي چې دا دوسیه هم په ځنډ منل شوې دي چې له دې عمله د برېټانیا د کډوالو د چارو پر هڅو انتقادونه شوي دي. ګارډین ورځپاڼې بیا په خپله تازه ګڼه کې د هری بودا مګار پر پریکړه لیکنه خبره کړې ده چې غواړي د نړۍ د غرونو تر ټولو ستر څوکې ته ورشي. د ورسپنې د لیکنې په باور د نیپالۍ چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال دواړه پښې غوڅې شوې دي، غواړي چې سش کال د می په میاشت کې د اورست غره لوړې څوکې ته وخیژي. ګارډین لیکي مګار په 19 کلنۍ کې د برېټانیا پوځ ته درخواست ولیکه چې دی ومني چې د نیپال تر صدری اعظم ډیر معاش ترلاسه کړي. برېټانیا هم پوځ ته 230 نیپالیان ونیول چې یو پکې مګار وو. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دي چې مګار 45 کاله د برېټانیا په پوځ کې خدمت وکړ. د ګارډین په باور مګار د 2010 کال په اپریل کې وروسته تر دې ټپي شو او دواړه پښې غوڅې شوې چې پر چاودیدونکو موادو یې په افغانستان کې پښه کې شوه. تر دې مخکې په نړۍ کې دوه غره ختونکي چې پښې یې له زنګنونو لاندې غوڅې شوي وې د اورست قلعې ته ختلي وو. خو ګارډین لیکي چې 43 کلن مګار ته به چې زنګنونه یې قطع دي دې لوړې څوکې ته ختل ډېر ګرانه شي. مګار بیا وایي چې دی به تر ډېره د لاسونو په زور بره وخیشي.
تاسو د ازادي راډیو څلورمه ساعت خبرونه اورئ. د دې خبرونه په دوام کې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو میلما پروګرام لرو. هله ده چې دا پروګرام واوري زموږ له میلما سره زموږ خواله واوري. د رواني خبرونه په دوام کې مخکې تر دې چې لنډو خبرونو ته ورسی شو ستاسو څو پیغامونه سره ورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. روز د روزګان د ولایت د جراوت ورسوالی څخه خبر کوم. په هلمند ولایت کې او په روزګان ولایت د جراوت پولیسوالی کې طالبانو د ظلمونه شروع کړی دي. طالبان د خلکو سره بد رویه کوي، په چک پوینټونو باندې تکلیف ورکوي او هغه د تی نظام خلک چې اربکیان و یا سنگوریان و په یو نامه په بل نامه د شپې د کورو څخه باسي او وژني. دلته د پیوزنی په روزګان په دراوت ولسوالۍ کې بېخي زیات شوي دي. تقریبا 95% خلک د طالبانو څخه ناراضه دي، نه غواړي چې دوی نو حکومت وکړي. صرف هغه خلک چې د دوی سر په لیکو کې ولاړ دي هغه خلک غواړي چې دوی پاتې شي، نور هیڅ ولس هیڅوک نه غواړي. او غلاوې دونه زیات شوي دي چې سړی بېخي خپل وسایل هیڅ شی نشي درولی، هیڅ شی خپل په لاس کې نه دی. دلته وضعیت بېخي خراب دی وروره. هیله کوم چې تا پیغام خپور کړئ.
السلام علیکم زه وفادار د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته پاسپورټونه اسانه کړي موږ ته ویزې اسانه کړي پر موږ باندې ډېره سختي ده نو موږ چې کله یو هېواد ته ځو د یو خواریو مزدورۍ دپاره موږ